السلام علیکم ستړي مشه سهار مو په خیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پای ته ورسېدی د دایزه صفی الله ستانګزایمو د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري د ازادي رادیو دغه لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خرغلاست وایم نن چهار شنبه ده د درلسو اتنویم کال د سرطان د اسد یا د اسد میاشتې دویمه نیټه ده د 2019 کال د جولای څلیرشتمه. د دغه پروګرام اول راپور به مداوي چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به له افغان حکومت سره خبرو ته زیات وهڅوي. خان پرون په واشنگتن کې دا خبرې کړي. دا هم اوري چې راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول له ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډیږي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د خبرنو سرټکی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویل افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره خبرو ته وهڅوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی د سې شنبې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي. ارګ وایي چې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث شوی دی. او د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. پوره خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وی له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. نوموړي دا خبره پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال وکړه. هغه ویل طالبانو په خوا هم له ده سره د لیدو غوښتنه کړې وه، خو په وینا یې هغه مهال افغان حکومت د دې لیدنې مخالفت کړی و. کله چې بیرته ستون شوم له ولسمشر ترامپ سره تر لیدنې او له ولسمشر اشرف غني سره تر خبرو وروسته، اوس به زه له طالبانو سره وګورم او خپله ټوله هڅه به وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو ته راولم. او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شموله انتخابات وي چې پکې طالبان هم برخه واخلي. خو عمران خان د افغان طالبانو سره د لیدنې د وخت او ځای په اړه څه ونه ویل. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې تلې د خبرو له لارې د افغانستان د کړکیچ په هواري ټینګار کړی او له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیلولو په خاطر د ولسمشر ټرمپ مننه وکړه. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د هغو وسلوالو طالبانو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې پر حکومتي او نورو اهدافو بریدونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شمې په ورځ کابل ته له رسېدو سره سم له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. ارګ وایي د ولسمشر اشرف غني او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په لیدنه کې لازم وګڼل شو چې ښاغلی خلیلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون سې شنبه ناوخته د دې لیدنې په اړه لارګه خپور شو، په دې اړه چې زلمی خلیلزاد د څه لپاره کابل کې پاتې شي جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو ویل شوی چې په دې لیدنه کې د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث وشو. زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې لپاره د روانو هڅو په اړه لړ کې سیمې ته خپل تازه سفر له کابله پیل کړی او ټاکل شوی چې د طالبانو سره اتم پړاو خبرو لپاره قطر ته ولاړ شي. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. د سې شنبې په ورځ د آذربایجان د دفاع وزارت په یو خبر پاڼه کې افغانستان ته د خپلو نویو سرتیرو شمیر نه دی یاد کړی، خو ویلي دي دا سرتیری به د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي. آذربایجاني سرتیری په افغانستان کې له 2002 میلادي کال راهیسې د ناټو تر مشرۍ لاندې د نړیوالو ځواکونو په لیکو کې ماموریت ترسره کوي. د آذربایجان د دفاع وزارت په وینا دا مهال په افغانستان کې د دغه هیواد 130 سرتیری حضور لري چې پکې 2 تنه پوځي ډاکټران دي. د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې دا وخت چوخوا ول زره بهرني سرتیری په افغانستان کې میش دي چې د افغان ځواکونو د روزنې او ملاتړ چارې پر مخ وړي. د امریکا سنا په غوڅ اکثریت مارک ایسپر د دغه هیواد د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید کړ. له هغې وروسته چې جیم ماتیس د تیر کال په دسمبر کې له ولسمشر ترامپ سره د اختلافاتو له کبله د امریکا د دفاع وزارت څوکۍ استعفا وکړه، پنټاګان د سرپرست لخوا اداره کېده. د امریکا سنا د سې شنبې په ورځ ایسپر چې پخوانی پوځي دی د اتو منفي رایو په وړاندې په نوي مثبتو رایو د دغه هیواد د دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. نوموړي ته ټولې منفي رایې ډیموکراتانو ورکړي. 55 کلن ایسپر د پخوانی ولسمشر جورج بوش په دوره کې هم پینټاګان کې دنده ترسره کړې. ایسپر چې د پینټاګان د پخوانی سرپرست پاتریک شانهان له استعفا وروسته د امریکا د دفاع وزارت سرپرست و، په داسې حال کې د امریکا د دفاع د وزیر په توګه تاییدېږي چې د امریکا او ایران ترمنځ کړکېچ زیات شوی او ځینې څارونکي د دغو دوو رقیبو هیوادونو ترمنځ د احتمالي وسلوال کړکېچ په اړه اندېښنه لري. د پاکستان په کوټه ښار کې یوې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نور ټپیان کړي. په کوټه کې د پولیسو د ادارې مرستیال رزاق چیما پرون سه شنبه وویل بم په د یو دوکان مخته په درول شوي موټرسایکل کې ځای پر ځای شوی و. چیما وایي د چاودنې ټول قربانیان ملکیان دي. د بلوچستان ایالت د کورنیو چارو وزیر میرزیا الله دا چاودنه د ویلی دا چاودنه د پاکستان د دښمنانو لخوا د ترګری عمل دی. هغه ویلی بیړنۍ حالت اعلان کړی. تر اوسه هیڅ ډلې د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. کوټه کې ډیر کله سخت دریځې پاکستانی ډلې دغلته پر اقلیت شیعه مسلمانانو خونړي بریدونه کوي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو د بریدونو او بمباریو د سه شنبې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې دا خبره یو ورځ وروسته له هغه کړي چې په سوریې کې د بشري د حکومت د مخالفو یاغیانو پر مرکزونو بریدونو کې د لسګونو کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي وو. دا برتانیا میشت د لوی د سیشن می پورز د حلب او د لی په ولایتونو کې د حکومتي ځواکونو په بمباری او د توپونو په دزو کې د دریو ماشومانو په شمول وو ملکیان وژل شوی. تر دې یو ورځ مخکې د سوریې په شمال لویدیځ کې د سوریې د حکومت او روسیې په هوایي بمباری کې 50 کسان وژل شوی وو. خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. د ازادي رادیو په دغه لومړنۍ سهارنۍ خبري مجله کې دا مهم راپورونه خبريږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي.
Now I will meet the Taliban and I will
زب طالبان سره وګورم او زب خپل ټوله هڅه وکړم چې هغه د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت بولی. راتلونکي یک شنبه د اروپایي قدرتونو په شمول ایران سره د اټومي تړون 15 پاتې لاسلیکونکي وادونه د اوتریش په پلازمینه ویانا کې غونډيږي او د ژوند رنگونه هم لرو.
غوی خوښنشي خایده کوته ورکو کبه یادای خوښنشي مستي ورکو کبه یادای خوښنشي کرت ورکو کبه یادای خوښنشي چکا ورکو خو دې سله شهرن کبه یو شه دې ته خوښيږي کنه.
بیا مو هم سهار بخیر. رازو لومړی مطلب ته. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي. نوموړي چې پرونی په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې خبرې کولې وویل کله چې پاکستان تستون شي هلته به له طالبانو سره وګوري او هغوی به افغان حکومت سره خبرو ته واڅوي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته یې له ولسمشر اشرف غني سره کتلی دي. نور تفصیل د اجمالاند په راپور کې.
عمران خان ویل دوی به نور د افغانستان په چارو کې مداخله و نه کړي او افغانان به پریږدي چې هر څه غواړي حماس پریکړه وکړي. د دغه وینا یوازې د سولې د پروسې لپاره به اسانتیا ورته برابر کړي. د پاکستان صدر اعظم ویل دا چې د تل ټینګار کړي چې افغانستان کې د روان کړکیچ د پایت رسول لپاره پوځي حل لار نشته. نو طالبان پرې د دغه وینا یو څه باور لري او کله چې د پاکستان صدر اعظم شو هغوی غوښتل ورسره وګوري خو افغان حکومت د دې لیدنې تر سره کېدل ونه غوښتل. عمران خان وایي دوی غوښتل ما سره وګوري خو افغان حکومت هغه مهال نه غوښتل چې ورسره وګورم. نو ما ورسره ونه کتل خو چې زه بیرته ولاړ شم له ولسمشر ټرمپ او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته زه به طالبانو سره وګورم او زه به خپل ټوله هڅه وکړم چې هغوی د افغان حکومت سره خبرو تر اولم او په افغانستان کې راتلونکي انتخابات باید هم شمول انتخابات وي چې پکې به طالبان هم برخه ولري. عمران خان د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د وینا پر مهال د امریکا او پاکستان د اړیکو په اړه وویل چې له 2003 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا او پاکستان اړیکو کې تر ټولو بد پړاو و. د نوموړي په وینا په په دې موده کې پاکستانیانو فکر کوي چې د امریکا لپاره جګړه ورپغړه ده، خو امریکا ګومان کوي چې پاکستان دوه مخی لوبه کوي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړ چې وست اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ د بې باوري پای ته رسیدلې او د افغانستان په اړه خپل کې وښول دي. عمران خان وایي دا وخت پاکستان دولت زموږ امنیتي ځواکونه متحده ایالات ټول په وښول یو، هغه دا چې سوله په افغانستان کې یوازې د سیاسي جوړجاړي او ډایلوګ لارې ترلاسه کیدای شي. اوس موږ ټول په دې کار کوو چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته کینو. دوی له دمخه د امریکا سره خبرې پیل کړې او هیله لرم چې دا به بل اخره یو جوړجاړي ته ورسیږي. که څه هم عمران خان وایي طالبان پرې یو څه باور لري، خو عمران خان او د پاکستان پوځي او نظامی ادارې پر طالبانو دومره اغیز لري چې افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. امریکا کې د هارتفورد پانتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګوي پاکستان په افغانستان کې لتیورو څلويخ کلونو راهیسې خکیل دي. نو مولوی وایي د هیواد په ځنګړي توګه په افغانستان کې د امریکا له مستقیم مداخله وروسته خورو ورو شو طالبانو ته د خوندیتوب او د راټولېدو زالې برابر کړي، ځکه د پوینا طالبانو هغه وخت خوندیتوب او پاکستان پر افغان حکومت د فشار وسیلې ته اړتیا درلوده.
دغه حقیقت په کتو سره پاکستان پر طالبانو او حتی د افغانستان په مسلې باندې د سولې په پروسه باندې ډېر مستقیم نفوذ لري او کولای شي چې طالبان د افغانستان د حکومت سره د خبرو اترو ته کینوي. نو که چیرته په پاکستان کې دغه سي او مثبت اراده موجوده وي، دغه باید د افغان حکومت هم د ته هرکلای ووایي.
عمران خان افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته د طالبانو د کینولو چمتواله په داسې حال کې خي شي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځنګړی استاد زلمی خلزاد د سولې د هڅو په لړ کې پرون کابل ته ورسید او هلته یې له ولسمشر غنی سره وکتل. زلمی خلزاد په داسې حال کې له ښاغلي غنی سره ګوري چې ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او عمران خان په شریکه خبري غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه د دواړو په څرګندونو ناخوښي ښودلې او په دې اړه یې د وضاحت غوښتنه کړې. ارګ د سه شنبې په ماښام ویلي چې د ولسمشر غنی او زلمی خلزاد ترمنځ لیدنه کې د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ او وروستیو څرګندونو هر اړخیز بحث وشو او لازمه وګڼل شوه چې زلمی خلزاد د څه مودې لپاره په کابل کې پاتې شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي.
و امر دل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان ویلي د افغانستان راتلونکي انتخابات باید هم شمول اوسي او طالبان هم پکې برخه واخلي، غژمنه کړي چې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته هڅوي. دا چې واقعا به عمران خان څومره وکولی شي طالبان همداسې چې ویلي د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي، او دا چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ روسي څرګندونې به کابل کې د زلمی خلیلزاد پر لیدنو کتنو څومره اغیز ولري، په همدې اړه اجمل اند د امریکا په هارتفورد پانتون کې د سیاسي علوم له استاد احمد وایس وردګ سره مرکه کړې ده. لومړی لکه غلی وایس وردګ دغه پښتنه کړې چې فکر نه کوي د افغانستان د سولې په اړه د امریکا د ورستیو د ولسمشر د ورستیو سرګندونو کابل کې د زلمی خلیلزاد د سولې هڅو هڅې له ستونزو سره مخ کړي. غلی وردګ داسې ځواب وویلی:
زه فکر نه کوم چې دغه یو شی موجود وي او یا باید دغه یو شی موجود وي. موږ او تاسو باید ترامپ وپیژنو. ترامپ کله کله احساساتي خبرې کوي، نو فکر کوم چې چیرته د ولسمشر غنی د ترامپ دغه خبرې را نیولې وي، دا به فکر نه کوم چې داسې مناسب کار وي په دې چې د سولې پروسې نورې جدي مسلې ورته
په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې عمران خان ویلي دي چې دوی نور په افغانستان کې مداخله کول نه غواړي، ځکه په وینا یې په افغانستان کې هغه کوم ستراتیژیک ومک چې د یاد کړ چې د په وینا پوخا پوځي ادارې لټاوه، د هغې لټه خپله د پاکستان په زیان تمامه شوې ده. دی وايي واځي به امدا هڅه وکړي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو زمينه برابر کړي. اې فکر کوي چې پاکستان رښتیا نور غواړي امریکا سره د اړیکو د ژغورلو لپاره افغانستان سوله کې رښتینی همکاري وکړي؟
زه دا سه یو مثبت اراده په پاکستان کې محسوس اوم، بلکې ټول متخصصین دغه سه یو اټو سیاسيون دغه سه یو مثبت اراده په پاکستان کې هم په ملکی اداره کې او هم په نظامی اداره کې محسوسوي. پاکستان د امریکای له خوانه د ترامپ د اداره له خوانه تر ډېر اقتصادي فشارونو او سیاسي فشارونو لاندې واقع شوی و. تاسو وګوره ډېره قوي ټویټونه ترامپ وکړل پر اوسه خال یو نیم کال دمخه نظامي مرستې ور باندې ودرولې حتی IMF ورته پور نه ورکوه، دلته د ترانزیت کچه د افغانستان سره ډیره راټیټه شوې ده، او هلته د اتصال پروسه ده پروژه ده په دې ټوله سیمه کې. نو فکر کوم که موږ چین ته وګورو، روسیې ته وګورو، امریکې ته وګورو، دغه طور منطقې او سیمې ته وګورو، درسته و مثبت اراده موجوده ده.
عمران خان دم ویلی چې بیرته لاړ شي له طالبانو سره به وګوري، دی وایي چې مخکې هم له طالبانو ترې د لیدنې غوښتنه کړې وه، خو دی وایي افغان حکومت هغه وخت مخالفت کړی او نه یې غوښتل، خو اوس یې له ولسمشر ټرمپ سره او همدارنګه له ولسمشر غني سره له خبرو وروسته پته یې لیده چې پاکستان ته که لاړ شي دی به له طالب استازو سره وګوري. څومره فکر کوئ چې نوموړی څومره کولی شي خپله عمران خان او د پاکستان واکمن چې طالبانو د دې فشار راوړي چې مخامخ خبرو ته چمتو شي د افغان حکومت سره؟
تاسو وګوره پاکستان د غتیرو تلویفتو کلونو کې د افغانستان په کشاله کې په مستقیمه توګه دخیل دی، دغه کې د مجاهدین او د جهادي ډلو روزل وو، او که دغه د طالبانو ته مسؤلیت د امریکې د مداخله وروسته طالبانو ته مسؤلیت ورکول وو. دغه پټه خبره نه ده چې پاکستان په افغانستان کې او د افغانستان په چارو کې نفوذ لري، پر طالبانو نفوذ لري. نو که چیرته پاکستان اتا ورس مشر غنی هم دغه ویلی وو چې د افغانستان د سول کیلی په اسلام آباد کې ده، نو د ما په نظر که چیرته عمران خان غواړي له طالبانو سره ووینی، دغه ته باید موږ نیک شګون وګورو، او دغه څه پټه خبره هم نه ده چې پاکستان پر طالبانو نفوذ لري. نو که دوی مستقیما طالبان واداره کی چې د افغانستان د حکومت سره مستقیما کینی مذاکرات و میز بانده، ده بود ما په نظر سک پاروی او د افغانستان حکومت باید هرکلی بود.
د هارتفورد د پانتون له استاد احمد وایس وردک سره مو مرکه واوریده، هغه له ولسمشر ټرمپ سره د عمران خان د روسي سرګندونو په اړه باندې د لیدنې او همدارنګه وروسته له هغه سرګندونو په اړه خپل تحلیل له موږ سره شریک کړه.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصری اوس له احمد شیبر اورو.
انډیپندنت رسپانه لیکي د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ څرګندونو کابل په قهر کړی دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره په واشنگتن کې د لیدو پر مهال وویل چې دی دا توان لري چې د افغانستان جګړه په لسو ورځو کې پای ته ورسوي، خو په بدل کې به یې 10 میلیونه کسان ووژل شي او افغانستان به د مځکې له مخې محو شي، نو د همدې لپاره دا هڅه نه کوي. د افغانستان حکومت د ټرمپ پر خبرو سخت غبرګون ښکاره کړی دی. ارګ د سیشن بی پورز له واشنگتن څخه د ولسمشر ټرمپ د خبرو په برخه کې وضاحت وغوښت. د ارګ په بیان کې راغلی دی چې افغانستان هیڅ بهرني ځواک ته د خپل برخلیک ته ټاکلو اجازه نه ده ورکړې او نه به یې ورکړي. ورسپانه لیکي چې ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی دی. انډیپندنت بیا لیکي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د افغانستان جګړه روانه ده، خو لا هم نه متحد ایالتونو او نه هم طالبانو په دې جګړې کې د بری اعلان کړی دی. انډیپندنت د ملګرو ملتونو په استناد لیکي چې په تیرې یوې لسیزې کې په افغانستان کې شاوخوا 2,000 ملکیان او تر 2,000 ډیر امریکایي پوځیان وژل شوي دي. سټارز اینډ سټرایپس ورسپانې هم د افغانستان د حکومت د عکس العمل مسله راخیستې ده. د ورسپانې په باور څه چې ټرمپ ویلي دي د کابل د غصې باعث شوي دي، او د افغانستان حکومت په جدیت دا پیغام ورکړ چې هیڅ بهرني ځواک ته به اجازه ورنه کړي چې برخلیک یې وټاکي. په دې مقاله کې وړاندې راغلی دی چې ولسمشر ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د امریکا دوامداره پوځي حضور د خندا وړ بللی. ورسپانې وړاندې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفر ته اشاره کړې ده چې د سیشن بی پورس کابل ته ورسید. سټارز اینډ سټرایپس لیکي د خلیلزاد او د طالبانو د استازیو ترمنځ د سولې خبرې له میاشتو راهیسې روانې دي، او د افغانستان حکومت له دې خبرو څنډې ته پاتې شوی دی. خو ورسپانې لیکي واشنگتن پر دې ټینګار کوي چې په دې خبرو کې د کابل د حکومت حضور لازمي دی. د لویدیز بلې ورسپانې واشنگتن ټایمز بیا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکلي دي، د دې لپاره چې طالبان د خبرو میز ته راکاږي ولسمشر ټرمپ د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان اتکا کړې ده. ورسپانې بیا د ټرمپ دا خبره راخیستې ده چې وایي په افغانستان کې داسې هڅې نه کوي چې د جګړې په ډګر کې پکار دي، هلته د پولیسو په څیر هڅې کوي. ورسپانه وړاندې لیکلي دي چې له عمران خان سره د لیدو پر مهال د ټرمپ له سرګندونو د افغانستان د جګړې په اړه د نا امید ښکاری او دا ځکه چې دا جګړه له ستونزو سره مخامخ شوې ده.
ملګری ملتونه په افغانستان کې د بیان ازادي او د رسنیو خوندیتوب اساسي مسؤلیت ګڼي. دا خبره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تادامي چې ماموتو پرون په یو کانفرنس کې کړی ده. خو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ماموریت په دغه هیواد کې د بیان ازادي یو ستره پانګه ګڼلې ده. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د رسنیو د فعالیتونو پر اخواله یو خطرناک ماموریت خلوی لاستراوړنه ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی دفتر استازي چې په افغانستان کې د رسنیو د یو کلن فعالیتونو او قانون تر نامه لاندې په سیمینار کې خبرې کولې، د خبریالانو پر خوندیتوب ټینګار وکړ او ویل چې دغه سازمان په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او رسنیو د وروستیو کلونو د لاسته راوړنو ملاتړ کوي. تدامیچی یا ماموتو په دې اړه وویل:
د بیان ازادي له اساسي پدیدو څخه ده چې په ټولنه کې د خلکو عزت ساتي. موږ تیار یو چې هر وخت د بیان د ازادۍ د ساتلو لپاره هڅو ته دوام ورکړو.
دغه سیمینار چې د افغانستان د استقلال د سلمی کلیزې د نمانځلو په مناسبت جوړ شوی و، پکې د بیان د ازادۍ او رسنیو په سل کلنو بدلونونو بحثونه وشول. د سیمینار په څنډه کې د افغانستان د لومړنیو جریدو، اونیزو او ورځپاڼو عکسونه زړول شوي وو چې په دې موده کې د رسنیو د ستونزو او پرمختګونو ښکارندویي کوله. د سیمینار د ډیری ګډونوالو په باور د افغانستان د پخواني بادشاه امان الله خان له راتګ سره د چاپي او غږیزو رسنیو د فعالیت لپاره یو نوی باب پرانستل شو چې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو یوه طلایي دوره ګڼل کیږي. له دې سره سره په دې وروستیو کې په افغانستان کې د آزادو رسنیو فعالیتونه له ستونزو لرې نه وو. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې که څه هم په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو پراختیا هیله بخونکي ګڼي، وایي چې اوس هم په دې هیواد کې د رسنیو فعالیتونه د تاوتریخوالي او محدودیتونو تر سیوري لاندې دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرسته وزیره حسینه صافی وایي افغانستان حاضر نه دی چې دغه لاسته راوړنې د سولې د پروسې قرباني شي.
ما به هیچ صورت نمی خواهیم که دستاوردهای ما قربانیه.
دوای په هیچ صورت نغواړو چې زمونږ لسته راوړنه د سولې د پروسې قربانی شي. نن هغه ورځ ده چې باید تحمیلی نظریات او قوي استدلال ولرو چې ووایو د دغه بنیادی لسته راوړنه په اساس چې پر رسنیو کې مولرلې برلاسي یو او د مستقلو رسنیو په توګه کار وکړو.
دفاع وکړن.
په دغه سیمینار کې په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې د ستونزو او د دوی د پرمختګونو د یادولو ترڅنګ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د مخکښو خبریالانو په توګه عبدالحمید مبارز او شفیقه حبیبي وستایل. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وخت په افغانستان کې د سهار او بجې او څلیرش دقیقې دونکو دی. راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. ټاکل شوې د راتلونکي یک شنبه پر ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې د ایران سره د اټومي تړون د 15 لیکونکو هیوادونو استازي غونډه وکړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال کې اټومي تړون لاسلیک شوی و چې پروسه کال امریکا ترې ووته. په دې تړون کې پاتې هیوادونو استازي په داسې حال کې غونډه کوي چې د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکیچ زور اخیسته. اجمل اند او نور جزئیات.
برتانیا، فرانسا، جرمنی، چین او روسیا د هغه هیوادونو څخه دي چې لا هم له ایران سره په 2015 کال کې لاسلیک شوی اتومي تړون ته ژمن دي. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ دفتر د سې شنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د دې 15 هیوادونو استازي د جولای 28 نیټه په ویانا کې خپلو کې ګوري څو د دې تړون په اړخونو بحث وکړي. تر دې مخکې ایران، جرمني، فرانسې او برتانیې له ایران سره په اتومي تړون کې لټولو ښکېلو هیوادونو غوښتي و څو د تړون په وړاندې د شتو ننګونو د لرې کولو لپاره خبرې اترې وکړي. ټاکل شوی چې د ویانا په غونډه کې به د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د دې تړون د عملي کېدو اړوند مسلو باندې بحثونه او خبرې وشي. د دې تړون له مخې چې پایل کې امریکا هم پکې شامله وه، ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې نړیواله ټولنه پر دې هیواد بندیزونه لري کوي. خو کله چې تیر کال د مې په میاشت کې ولسمشر ټرمپ له دې تړون څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ او پر ایران بیرته بندیزونه ولګول، د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا زیاته شو او ورسره د تړون د عملي کېدو په وړاندې هم ننګونې راپورته شوې. ایران د امریکا د نورو بندیزونو په وړاندې وویل اړتیا نه لري چې د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د اتومي تړون ته ژمن پاتې شي. تهران د جولای د میاشتې په لومړیو کې اعلان وکړ چې دې تړون ته خپل ځینې ژمنې ځنډولي او تر هغه حدې په لوړه سالانه او زیاته اندازه یورانیم غني کړي چې د دې تړون له مخې ورته ټاکل شوی. د امریکا وروسته د دې تړون له بل غړي هیواد برتانیا سره هم په وروستیو اونیو کې د ایران اړیکې ترنګلې شوې. د برتانیا شاهي سمندري ځواک په جبل طارق کبنا کې د ایران د تیلو یو لیږدونکي بیړۍ په دې شکونی و چې کندې سوریه ته یې تیل لیږدول او پر دې هیواد د اروپایي ټولنې له خوا له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی. څو وخت وروسته ایران په هرمز تنګي کې د برتانیا بیرغ لرونکي بیړۍ چې تیل لیږدول ونې ولاوې دای وکړ چې دا بیړۍ د نړیوالو قوانینو څخه د سرغړاوی په تور نیولې. برتانیا دا ادعا رد کړې او ویلې دي ایران ته به د دې کار مناسب ځواب وي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د سه شنبه په ورځ د برتانیا د محافظه کار ګوند د مشر په توګه د بوریس جانسن د انتخاب مبارکي نو مولي ته ویلي او د ویانا راتلونکي غونډې ته په اشاره ویلي چې ایران به د خپل اوبو ساتنه وکړي. ایران تر دې مخکې ویلي و کده تیلو د صادراتو مخه ونیول شي د هرمز تنګې به د نړیوالې راکړې ورکړې پر مخ وتړي. د امریکا متحده ایالاتو په وروستیو کې اعلان کړی چې دا یو داسې نړیوال ائتلاف پر جوړولو کار کوي چې د هرمز تنګې نړیوالې اوبو کې د کښتیو امنیت خوندي کړي.
اوس هم د خبرونو لنډیز، د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي له افغان طالبانو سره به وګوري او هغوی به د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته وهڅوي. هغه دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د سولې په انستیتوت کې د وینا پر مهال کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د سې شنبې په ورځ کابل ته رسېدلی او له ولسمشر اشرف غني سره یې کتلي دي. ارګ ویلي دي دوی دواړو د وروستیو تحولاتو او د افغانستان په هکله د امریکا متحده ایالتونو د جمهور رئیس د څرګندونو په اړه هر اړخیز بحث کړی دی. آذربایجان افغانستان ته د تازه دمو سرتیرو نوې ډله استولې ده. نه دی ویل شوی چې څومره سرتیری استول شوی دي، خو آذربایجان له دې مخکې یو سل شل سرتیری درلودل په افغانستان کې. د امریکا سنا جرګې په غوڅ اکثریت مارکیس پر د هیواد دفاع د وزیر په توګه تایید کړ. هغه ته نوې مثبتې او اته منفي رایې ورکړل شوې. د پاکستان په کوټي ښار کې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. او د سوریې په حلب او ادلب کې د حکومتي ځواکونو بریدونو او بمباری او د سې شمې په ورځ د ماشومانو په شمول او ملکیان وژلي دي. آزادی رادیو مو د خبرونو لنډیز واورید. د دوه خبرونو تفصیل د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلای شئ. facebook.com/azadiradio کې هم د خبرونو پراته دي.
دا ژوند رنگونه.
نو می ملک سرور ده خوی
ملک صاحب څومره وخت کې ستاسو مالداری کوي؟
مالداری خو مونږه ډیره سابقه نه ده.
کوم مالونه دي ساتلی دي؟
مالونه میګی دي او زی دي د غرمه دی مونږ لرو.
میګه په کال کې څو بچی پیدا کړي؟
میګه په کال کې یو کال کې یو زری لنګي.
بیا څو بچی پیدا کړي؟
بازی چې دی هغه دوه رقم نه خوري، اصلي او بدلی لري. بازی بدلی دوه زیږي، اصلي یو زیږي.
بیا هغه دوه بچی هیڅ چیز زیږي کا یو؟
یو بچی کده.
ولی
یو په دې کده چې ما غدوم دی یو قیمت نه پرکې تکړه و شيږي. یو سره چې وستا هغه صاحب دا زیندونه کوي، دا خو پنځه نفر زور لري. یا دوی څه بدر خو
دی مالو ته کوم شین ورکې؟
دغه پندانه یا واخه دغه شین ورکو. نور شیخ نه رسیږي کنه. غنم خو موږ سور کولای، موږ خپل غنم نه پیدا.
څو دانی میګی لري، څو وزی لري؟
دفتن خو زه خپل سلب زی لرم.
سلب زی؟
او
د دې شلونه بیا مستی او چکم جوړوي.
مستی چکا کړو دا درې شین دنه جوړیږي. اول مستی کیږي بیا چکا بیا کړو.
یا اون نزاول ایمیل مجدر کر راست کنس دیر تاست خاصی غوط بیا کم شین ورکوی؟
غوط بیا یدا غوری ورکو.
وړی څنګه وخوري؟ هغه
وړی به ډوډۍ سره وخوري. ویله کوله ته دا یو رقم ماسکه ورته وایي. دا شی به ورته کیدو چې ډیر ښکلی شی دی. که بیا هغه نخوري بس په اور یک دوخه ورته پخو خوري.
نو غوړی کې ډوډۍ پورې کا؟
ډوډۍ کې مایده کوي په لکه دا نو شروع غوندي اینه دا شروع په شان کې غوی خوښ نشي خایدک ورته ورکو. کبه دایم خوښ نشي مستی ورکو. کبه دایم خوښ نشي کرت ورکو. کبه دایم خوښ نشي چکا ورکو. خو دې سلا شهران کې یو شی دې ته خوښيږي کنه. هغه خپل نصیب خوري. هغه چې راځي هغه خپل نصیب پروردگار له ټاکلی.
لازادی رادیو مو د ژوند رنگونه واوریدل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پښتو نیم ساعت لمړنۍ خبری مجله دلته ختمیږي. بل پروګرام ته بیا زه پاتو به جوړ شم، خو اوس زرغونی منګل ته